وي او ډیر توان ورته رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دی چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړنې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ، او دا پوځ پوسته د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي، او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې ستري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر پوسته اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دغه لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه، او همدغه مالیات یې ډیره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی، دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی. او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و، خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي، او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې کیپور تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوره کړې و. په 1903 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو، چې مارت میر ډیورن په 1903 زیږدیز کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو، چې بیا نوموړي د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکل، او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا، او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منلسو او نه هیڅ کله ونه منلسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت د ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېر ښکاره سو. د ښځو د بې ځای تګ راتګ یې په سپېڅلو ځایونو کې منع کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي، او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزلې خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي. او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ، او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې یې شروع وکړه. نوموړي بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعذیب پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوې دي، چې د سراج رباتونه، قلعه السراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې، چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو، چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې. او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادان له خوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکه جوړه سوه، او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکی روغتون کوچنی وو. او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو. او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسېدو څخه د خپلو رسېدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ. او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې، چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل. او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړل. خلک یې سره یو ځای وکړه او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و په 1919 کال کې هند ته ولاړې او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپېژندل شوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د له مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې منې درنو او قدر منو زده کوونکو هله دا چیرو هاو چور روسي او د ژوند چاري به مو ش پر مخ ته ستوره ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې داریان یا کوچني کوشنیانو په حق لده د چي د وکمنی څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنی لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تل وست کې موږ او تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق له ویل چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومیدی دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د وکمنی څخه ډیر وخت لانه او تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبایله ولړیږي او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیځ سیمه تخپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیځ سیمه ته لیږدوي او د کوم جګړې څخه پرته یعنی بل کوم جګړې څخه د ګندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي. د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واکټ رسیږي او د چرواګي په لاس کې نیسي نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د وکمنی پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاس راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاس راغلي دي او تر دې مهال پورې را رسیدلې دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاس راغلي دي دغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنگونه کړې دي او یو پر بل باندې زیاتې حمله کړې دي چې د کیداریانو د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلک مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی ول بل سره ډیره جګړه کړې دي. نو په دغه دوه کلونی کې دی د دوی ترمنځ یو ډیره سخته جګړه پیښیږي چې دغه سخت جګړه په پایله کې بریا کې دریانه تور سیږي او ساسانیانو ته کلک ماته ورکوي. د کیدار د وکمنی پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوي ده چې هغه د خپل پلار د واکمنی پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې و، چې بیا د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسیږي، او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي، او د هغه واکمني د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي، چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي، چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي، او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیان امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي، او لومړنۍ اداره بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې، او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي، او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانی چې دی هغه د منځه وړي، او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغه سي پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وي هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي، چې هغه مهال لا یفتالي واکمنۍ د هندوکوش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې، او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 408 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي. مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي، او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 438 زیږدیز کال کې بیا د بهرام زوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي، او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنی د یفتالیانو سره جنگ کوي، خو دا واري بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي، او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چي د ژوندۍ پاتسي او سیاسي واک ولري، د تړکیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري، او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیر ماري ورکول سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غشتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي، او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندۍ پاتسي او د واک ولري، نو دوی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکړي، او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکړي، او په دې ډول سره د خپل ځان د هغه څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونه دي چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څنګه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي، او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه ځوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي، او په 502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي، چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځوی مهرکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهرکولا هم 502 زیږدیز کال کې مرکیږي، او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلېږي، یعنی مخ په ماتې دي، او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالی په نامه سیمه ییز واکمنانو بل دوره پیلېږي. یعنی کله چې یفتالی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ راځي، داسې چې په هر سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي، او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نمونه هم د یادول وړ ده. یعنی په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسیږي، دغه دوره واک ته رسیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، ردبل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري او په دغه اتمې میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کېږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و؟ اول سیاسی وزه ترازو دا چې د افغانستان سیاسی او زپه د اسلام د ظهور پر مهال سره ولوا افغانستان د سیاسی په لور د اسلام د سپیشل دین د ترګندیدو یا خبرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې سیاسی او زپه افغانستان کې ډېر ګډوډ و. د یو خو په ختیځ کې د ګوپتا په لویدیس کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمن امپراتوري شتون درلود، د بلې خوا بیا مرکزی غشتلې ادارې هم ندلو دا چې دا بیا د سیمه ییز حکومتونو لپاره زمينه برابر وسو چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلود، په لویدیځ کې ساسانیان، یو مرکزی قوي اداره شتون ندلو دی په افغانستان کې چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې وېشل شوی و او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزی حکومت شتون ندلو دی. زابلی ردبل شاهان هم د مشهور کورنی څخه و چې د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلوده او همدارنګ نورې کورنۍ لکه د بامیان، شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلوده. د سډیر سیمې حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې چې دا د لامل څو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز اوزاد سره ډول و د دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودي. یعنی د یو دین پیروان نه و، زر دشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې و. یعنی زر دشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینې نور دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځايي حکومتونو خپلواک وضعیت هم د ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده چې د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او وستایي تصحیب لوی برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا وستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې برې پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه محل د مینځ تللی و او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په هغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان بخت دي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنه دا چې د اومې میلادي پیړۍ پورستی کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېم یزدګر وو هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 کال کې ماته خوري او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي او د هجری قمري په 22 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته را رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عمر تر مشري لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ ولارسي او د مسلمانانو فاتح اسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي تر څو دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وینې نوی موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضری شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چری.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
ډېر غټ دی نه ډېر هوړ دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ دی نور دا ټول خلګ یې لکه دوستانی جانان خپل زړه کا دوستانی جانان خپل زړه کا سما د کشر ورو عادت دی شازرګر